دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم پام وکړئ د دې سات خبرونو ته ویاند غورځنګ د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت کابل ته د شنبې په ورځ د ازبکستان د صدر اعظم عبد الله عارف په مشرۍ د ولولپوري پلاوی د سفر خبر ورکړی او ویلي دي چې پلاوی به د کابل او تاشکند ترمنځ د سوداګرۍ او اتصال په دوړخیزو خبرو کې د ګډون سربېره په کابل کې د ازبکستان د تولیداتو یو نندارتون هم پرانیزي. دغه وزارت د شنبې په ورځ د اګست میاشت په ولسمه چې د زمري له 28 منټې سره سمون خو د رسنیو ته په استولې خبر پانه کې ویلي د صدر اعظم عبد الله عارف او پرکلیت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت د سرپرست او نورو چارواکو سربېره د طالبانو د ریاست الوزرا مالی مرستیال ملا عبدالسلام حنیفي هم د کابل هوایي ډګر ته ورغلی وو. په خبر پانه کې ویل شوی کابل ته د ازبکستان صدر اعظم محترم عبد الله عارف د سفر هدف د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په دوړخیزو او د سوداګرۍ تواصل په خبرو کې ګډون او د ازبکستان د تولیداتو د نندارتون پرانستل دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد متحده عربی اماراتو ته د درملنې په مخه د دغه حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سفر او هلته د متحده عربی اماراتو د دولت د رئیس شیخ محمد بن زاید ال نهیان سره د کتنې خبر ورکړی دی. زبی الله مجاهد شن په ورځ د اګست میاشت په ولسمه د زمری د میاشت له 28 نیټې سره سمون خو د اکسپرت ولنیز شبکه کې پر خپل پانه دانه دی لیکلی چې ملا محمد حسن اخوند عربی متحده اماراتو ته د روغتیایي معایناتو په مخه وخت للی او د دغه هیواد د دولت د رئیس شیخ محمد بن زاید ال نهیان سره کله کتلی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت افغانستان سره د تورخم سرحد سره نږدې د تیر اونۍ نیکته ته په اشاره چې لامل یې و افغان میرمن او دوه ماشومان وژل شوی وو د طالبانو له حکومت غوښتي چې دغه هیواد سره د سرحد په اوږدو کې د زغم څخه کار واخلي او د پارلمانکو اقداماتو د پیښېدو څخه د ډډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایندې ممتاز زهرا بلوچ د جمعې په ورځ د اګست میاشت په 14مه چې د زمري له 28 منټې سره سمون خوري اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس په وینا کې د اګست میاشتې په 12مه تورخم سره نږدې د طالبانو او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ د جګړې په اړه ادعا وکړه چې پاکستانی سرحدي ځواکونو د طالبانو د سرحدي ځواکونو د ډزو په مقابل کې د خپل ځان څخه د دفاع لپاره متقابل ډزې کړې دي. نړیوالو منځګړو هیوادونو چې په غزه کې د اسرائیل حماس ترمنځ د جګړې پای ته رسولو او برمته شویو کسانو خوشي کېدو لپاره په توافق کار کوي د جګړې دواړو ښکېلو اړخونو ته نوې طرح وړاندې کړې ده. د خطر په پایتخت دوحه کې تر دوه ورځې غونډې وروسته د متحده ایالاتو قطر او مصر استازو په یوه ګډ اعلامیه کې ویلي دي چې خبرې ګټورې جدي او شدیدې وې او په مثبته فضا کې ترسره شوې. په اعلامیه کې ویل شوي چې په تازه طرحه کې په چټکه توګه د اوربند پلان عملي کېدو لپاره وړاندیزونه شوي چې د پاتې اختلافي ټکو د حل کولو لپاره هم پکې وړاندیزونه شامل دي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کټ خپل فرانسوي او برتانیوي سیالانو ته وویل چې ایران پر اسرائیل برید وکړي دوی د ملاتړ تمه لري. اسرائیل ته د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ستيپن سیجورن او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ لامی د سفر پر وخت کټ وویل چې ایران برید وکړي موږ تمه لرو چې اتلاب نه یوازې د دفاع په برخه کې بلکې په ایران کې په مهمو اهدافو باندې هم په برید کې له اسرائیل سره مل شي. کیدز دا څرګندونه په داسې حال کې کړی دي چې په غزه کې للس میاشتنۍ جګړې وروسته د اسرائیل او حماس ترمنځ دوربند هوکړې ته د رسیدو لپاره پر اسرائیل ډیپلوماتیک فشارونه زیات شوي دي. منځګړي د خبرو اترو د دویمې ورځې لپاره چمتووالی نیسي تر څو اوربند وشي او د حماس لمنګلو څخه ټول يرغمل شوي کسان خلاص شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاند وایي اوکراینی ځواکونو د روسیې په کورسک سیمه کې د ګلوشکوف په نوم د یو کلیدي پلا د ویجاړولو لپاره په امریکا کې د جوړو شوي توغندیو کار اخیستی دی. د ازادي راډیو د راپور په اساس ماریا زخاروا په وینا اوکراین د پلا د ویجاړولو پر مهال هغه رضاکاران وژلي چې له سیمې د ملکیانو په ایستلو کې مرسته کوله. د دغه پلا د ویجاړولو خبر تیر جمعه ورکړل شوی وو. زخاروا پرونه وخت په ټلګرام کې لیکلي چې کورسک سیمه د لومړي بار لپاره احتمالاً په هغو راکټ لانچرونو په نښه شوی چې په غرب کې جوړ شوی دی، احتمالا په امریکایي هایمرس دستګاو. د هغې دغه ادعا په بې پرې ډول تایید شوې نه ده. په هند کې د طب ډاکترانو په سیمه ییز وخت شنبه د اګست 12مه چې د زمري له 18مې نېټې سره سمون خوري، په ټول هیواد کې یو ځل بیا د څلورو ساعتونو لپاره کار بندیز پیل کړ. ډاکټرانو د کولکاتې په ښار کې په یوې ډاکټر ایجنسی تیری او بیا وژل کېدو په غبرګون کې دا کاري اعتصاب پیل کړی او یوازې د عاجلو ناروغانو درملنه به کیږي. د هند طبي اتحادیې په یوه اعلامیه کې ویلي چې کاري اعتصاب د هند پر وخت د سهار په 6 بجو پیل شو، او په دې معنا چې د نړۍ په دې تر ټولو ډېر نفوس لرونکي هیواد کې به انتخابي طبي عملیات نه کیږي او روغتونونو ته د سلا مشورو اخیستو لپاره ناروغان به هم نه کتل کیږي. د کاري بندیز اعلان په دې معنا دی چې په ټول هند کې به په روغتونونو کې یوازې هغه څانګې فعالې وي چې عاجل ناروغان پکې کتل کیږي. دا و زموږ د سات خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو. د ازبکستان صدر اعظم عبد الله عارف اوف پرون د یو هیئت په مشرۍ کابل ته تللی دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دغه ازبکستاني چارواکي د سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پراختیا بلل ده. د ازبکستان صدر اعظم په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو یو شمیر هیوادونه اړیکې ورسره لري. نور حال په رپورت کې واوري.
دا وخت د طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان ته د ازبکستان د صدر اعظم لومړی رسمي سفر دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل اکسپانډ لیکلی چې د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د ازبکستان د صدر اعظم عبد الله عارفوف ترمنز د تجارت او سوداګرۍ په برخه کې 15 هوکړلیکونه لاسلیک شول. د ازبکستاني چارواکي په داسې حال کې کابل ته سفر کړی چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو ازبکستان یو له هغو هیوادونو دی چې د طالبانو سره رسمي تعامل لري.
ازبکستان چې د ډیری لوړی توسعي په حالت کې دی او په شدت غواړي خپل اقتصاد ته ډیر لوی رغونه ورکړي، پرمختګ ورکړي، نوی بازارونه لټوي، نوی لارې لټوي، نوی ترانسپورتي لارې لټوي، مواصلاتي لارې لټوي چې اکثره دغه لارې د افغانستان د خاوي څخه تیریږي تر څو د هند بهر ته ورسیږي او نوی مارکیټو ته لار پیدا کړي.
کابل ته د دغه ازبکستاني چارواکي د سفر سره په یو وخت یو ایراني مقام د چابهار بندر لاري چین ته د افغانستان د قانونو د ډبرو د لومړني جوپی د صادرېدو خبر ورکړی دی. د ایران د سیستان او بلوچستان د بندرونو او سمندري چارو د عمومي ادارې مرستيال حسین شهدادی ویلي چې په دې جوپه کې 12 لارې ډبرې شامل دي چې له نیمروز ولایت څخه ایران ته داخلي شوي او د چابهار بندر لاري چین ته استول شوي دي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنایع وزارت تر اوسه د افغانستان د معدني ډبرو د لومړی جوپی د صادرېدو په اړه څه نه دی ویلي، خو دغه ډلې له تیرو درې کلونو راهیسې د قیمتي ډبرو د استخراج او د سیمې هیوادونو ته د صادراتو لړۍ جاري ساتلې ده.
دغه هیوادونه پوهیږي چې په افغانستان کې فعلا د کاروبار زمینه مساعده ده او دوی کولی شي د افغانستان د منابعونه د خپل د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره ښه ګټه پورته کړه. نو دا نور فرعي مسایل لکه سیاسي مسایل او یو اندازه دا نور د ښځو حقوق او دا مسایل زه فکر کوم چې دا په دویم او دریم قدم کې مطرح کیږي.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د سیمې له یو شمېر هیوادونو سره اقتصادي روابط جوړ کړي چې هغوی په کور دننه په میرمنو او نجونو سخت قیدات وضع کړي او اکثریت هغوی کار او زده کړو ته نه پرېږدي. یو پخوانی امریکایي چارواکی وایي یو شمېر هیوادونه اصلا د بشري حقوقو مسالې ته پام نه کوي.
د روسي او چین په شان یو شمېر لوی هیوادونه شته چې اصلا فکر نه کوي د بشري حقوقو په مسأله د افغانستان سره اړیکې بند کړي، خو یو شمېر نور هیوادونه شته چې زه فکر کوم غواړي په رژیم د نور فشار په ګډون زیات محدودیتونه ولګوي.
د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ درې کاله پوره شول، که څه هم په افغانستان کې تر ډیر امنیت راغلی او هم افغانان او نړۍ طالبان د بشري حقوقو په نقص تورنوي. د امریکا په شمول د نړۍ اکثریت هیوادونه وایي چې تر هغه طالبان د بشري حقوقو مسالې ته پام ونه کړي د رسمیت پیژندلو په طرف حرکت نشي کېدلی. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 308 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو
د تل پشان مننه. درمن اوریدونکو، د متحده ایالاتو د پلازمینې واشنگتن ډي سي پر شمول د نړۍ په مختلفو برخو کې یو شمیر افغانانو وخت د طالبانو در رسیدو د درې مکلیزه د پره کېدو په ورځ لاریونونه وکړل او له نړیوالو یو غشتل چې طالبانو سره تعامل ونه کړي. نور حال پر پورت کې ووري.
د سپینې ماڼۍ مخې ته او د نړۍ په نورو ښارونو کې راغون شوې مظاهره چیانو په افغانستان کې د طالبانو دویم ځل واک ته رسیدل د هیواد لپاره یو تور ورځ وبلله.
د 15 اگست په ورځ باندې په 2018 زیږدیز کال کې طالبانو افغانستان ونیو او دغه ډله واکمنه شوه. 15 د اگست موږ د تورې ورځ په نوم باندې پیژنو. په تیرو دریو کالو کې چې څومره ظلم او جبر په افغانانو شوی دی، موږ د هغه ټولو کړنو خلاف نن دلته د امریکا پلازمینې واشنگتن ډي سي کې د سپینې ماڼۍ مخې ته راټول شوي یو.
مثل دیگه دخترها، مثل دیگه دخترهای کشورهای دیگه کشورهای جهان، امروز دختر افغانستان نفس کشیده نمیتونه.
د دې لارین یو هغه اعلان کې یو ماده يم دا شاید چې طالبان سره تعامل چي پای عمومي ځکه درې کال دا ناکامه تجربه و. د طالبانو په چلن کې، د طالبانو په تګلارو کې دغه نرم تعامل چې د نړیوال ټولنې د خوانه چې دوی سره وشو دې تغییر رانه وسته. تاسو ولیدل نو دا یو ناکامه تجربه و، دغه تعامل باید پای عمومي.
د کاناډا پایتخت اوتاوا کې د پارلمان مخې ته راټول شویو افغانانو د افغان جنو او میرمنو لپاره د تعلیم او کار کولو د حق غوښتنه وکړه او له نړیوالې ټولنې او د امریکا له ولس څخه وغوښتل چې خپل حکومت له طالبانو سره د نورو تعامل کولو اجازه ورنه کړي.
اما دنیا هم نباید ایرا فراموش بکنه که هیچ وقت 15 اگست و عقبگرد افغانستان به تاریکی و فراموش نشدنی هست و عادی نخواهد شد. ما برای آینده روشن افغانستان امیدوار هستیم و هر روز تلاش میکنیم و صدای خود را بلند میکنیم.
دلاریون مخ هم دغه وقت چې دا غږ موږ د کاناډا دولت نړیوالو ته ورسوي چې افغانان په دغه شکل باندې خوشحاله نه دي. دغه شکل چې اوس په افغانستان کې په کوم وضعیت روان دی دا ورته د منلو نه دی. باید نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت باندې ونه پیژني.
د جرمنی په برلین او هامبورګ کارونو او د فرانسې په پایتخت پاریس کې مظاهره کوونکو دا شعارونه ورکول چې په افغانستان کې د جنسیتی اپارټایډ په رسمیت او پیژندل شي.
اونو نمیتونن کې مکتب برن، اونو نمیتونن کار کنن. مخوار ما معلم است در اونجا، اما هیچ کدوم کار کرده نمیتونن. شش اولاد داره، با اولادای خود در فقر زندگی میکنن. اون میره در حالی که معلم بود، اون میره گدایی میکنن. و ای بر ما، من از یک انسان،
همداشان پرندان ژنیو او هالند او بلجیم کې مظاهره کوونکو نړۍ ته د خپلو غوښتنو د رسولو لپاره د مختلفو شعارونو، رنگونو او تمثيلونو نه هم کار واخیست او دا ویل چې افغانان هم انسانان دي او باید نورې نړۍ په څیر انساني حقوق لري. طالبانو د خپل واکمنۍ په دې دوره کې په ټول افغانستان کې د افغان جنو لپاره تشپګم ټولګي پورته خوندزي تړلې دي او د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې پانتونونه او لوړو زده کړو مؤسسو ته هم د میرمنو په تګ بندیز لګولې دي. طالبان وایي چې د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي او د پوهنې د برخې لپاره په یو میکانیزم کار کوي، هغه میکانیزم چې د دریو کلونو په تیریدو هم نه دی بشپړ شوی. رڼا دوراني غورزنګ، د امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو. پر مهمو سیاسی، امنیتی، اقتصادی او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه حایل د هری جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د امریکا جغه آشنا رادیو څخه تاسیس مر سهارنی پښتو خبرونه اوري. فوزیه وحدت په جرمنی کې په تیر درو کلونی کې په لسکونه مظاهره تنظیم کړي او وایي چې د خپل مبارزې څخه به ستړي نسي او دوام به ورکړي. هغه وایي چې د حقیقت چې درې کاله پس هم نړیوالو طالبان په مشروعیت نه دی پیژندلې د افغان میرمنو فعالانو راسره وړنه ده. فوزیه وحدت چې په افغانستان کې د لسیز څخه زیاته موده د خبریالی په توګه کار کړی و وایي چې د طالبانو د واک د نیولو څخه وروسته یې هم کار ته دوام ورکړ، خو چې کله ورته طالبانو ګواښونه پیل کړل او میړه یې ووژل سو نو مجبور سو چې د خپل ژوند د خوندي ساتلو لپاره افغانستان پریږدي. زموږ همکارې نظرانې یوسفزی د فوزیه وحدت سره مرکه کړې ده.
مننه ستاسو وختنه. درې کاله وخت شو چې تاسو د خبریالۍ نه د بشري حقوقو د فعالې په توګه کار شروع کړی دی، آیا تاسو ستړي شوي یا که نه خپلې مبارزې ته ژمن یې؟
زه فکر کوم د افغانستان ښځې به هېڅکله ستړي نه شي. په ځانګړې توګه زه درحال کې چې ما قرباني هم ورکړه او خپل کار مې له لاسه ورکړه په افغانستان کې د یوې ښځې په توګه افغانستان میں پری خود بیرون وطلم اما تروسا پوری زمو کے ترازونا دوام لری نئی واسے زما دم دا کول گروپ او دہار برازی کتیری دو تر زمو ایڈیکو کے زیاد پالی رازی مو کم دا ورسی اتراز تا چھے دا تینزل سم دا گیس تے ہم پا پیرلین کی مو اما دا گیل رو چھے اتراز تا تر کو دا تر هغه وخت مو کنه خسته کیږو تر څو نړیواله ټولنه زموږ غږ واوري او زموږ اعتراضونه یې نتیجې ته ورسیږي. طبعا موږ هم د نتیجې په لټه کې یو، خو زه فکر کوم چې تر دغه درې کالو پورې هم زموږ اعتراضونه د لاسته راوړنې او بې نتیجې نه وي، ځکه تر اوسه پورې نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. همدا چې د ښځو اعتراضونه دي، د ښځو غږونه دي او د ښځو عدالت خواهی ده چې نړیواله ټولنه طالبان یې په رسمیت نه پیژندلی او طالبان د نړیوالې ټولنې د مذاکرې په میز کې له چالش او بحران سره مخامخ.
نو تاسو دا ګڼئ چې دا د افغان میرمنو لاسته راوړنه ده چې تر اوسه پورې طالبانو ته نړیوال مشروعیت نه دی ورکړل شوی؟
دقیقا دا د افغانستان د ښځو د افغانستان د ښځو د هڅو او هاندو لاسته راوړنې دي چې طالبان تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندل شوی د نړیوالې ټولنې لخوا. طبعا دا د زموږ غږ دی چې نړیواله ټولنه تر اوسه پورې ګام نه دی اخیستی.
که تر اوسه پورې ستاسو د احتجاج طالبان دې ته مجبور نه کړل چې میرمنو ته اساسي حقوقونه ورکړي او نه هم نړیواله ټولنه په دې کې کامیاب شوه چې طالبان دې ته مجبور کړي، نو آیا تاسو غواړئ چې خپلو فعالیتونو ته هم دغه ډول ادامه ورکړي او کنه په دې کې څه بدلون راوستل غواړي؟
موخه امیدوار یو چې زموږ لاریونونه او زموږ پاک په لخره یې نتیجې ته ورسیږي او د نړیوالې ټولنې لخوا یو اقدام وشي. طبعا په دې درېو کلونو کې موږ هم وړاندې هم ویلې چې دیپ سیګر ته چې په لخره زموږ اعتراضونه بل سره ورنې پاتې نه شي، هم داسې چې تر اوسه پورې البته نه دي پاتې شوی. موږ امیدواري لرو د نړیوالې ټولنې زموږ غږ واوري. زه فکر کوم په دې خاطر چې په افغانستان کې د طالبانو قیدات او محدودیت ډېر زیات دی او د افغانستان خلک نشي کولای چې خپل غږ وچت کړي، تاسو پوهیږئ چې هر څوک خپل غږ وچت کوي هغه حتما د طالبانو له شکنجه او خپل تکول زندان ته اچول هدف یې وژنې او داسې نور سره مخامخ کیږي چې هغه نور ډاریږي او خپل غږ نه وچت کوي. په همدې خاطر باندې زموږ په لیکو کې متاسفانه ووایم تر اوسه پورې یعنې زیاتوالی نه دی راغلی او دغه نجونې چې اعتراضونه کوي پراګندا اعتراضونه په هر هیواد کې د دې لامل دی چې هر یو ښځه بل اخره معترضه نجونې هیوادو ته تللې دي، بېلابېلو هیوادونو ته موږ پراګندا شولو. په دې خاطر باندې موږ ونه شو کولای چې په یو غږ باندې یو انسجام ولرو او یو حرکت کاملا غیر حرکت پر مخ یوسو. اما سربیره پر دې بیا هم زه وایم چې باید نړیواله ټولنه د اپارتایډ ایجنسیتي مسله چې په افغانستان کې مطرح ده او د اوس ښځې کاملا له ټولو حقونو څخه محروم دي، د افغانستان د ښځو غږ واوري، ولو چې هغه د یو غږ چا غږ وسي، ولو چې هغه د دوو غږ وسي، که د یوې ډلې غږ وسي.
که طالبان د افغان میرمنو دغه ټولې غوښتنې ومني، نو آیا تاسو افغانستان ته بیرته ورځئ؟
په هیڅ وجه باندې نه. تر هغه وخته چې طالبان په افغانستان کې حضور ولري، زه حاضر نه یم چې افغانستان ته لاړ شم، ځکه طالبان کوم جنایت چې ما سره کړی، کوم جنایت چې د افغانستان د خلکو سره کړی، او زه فکر نه کوم دا هېرېدونکي. تاسو یو ځل دې ته فکر وکړئ چې که چیرې د پاسپورت ریاست خلاص شي، بیا د خلکو هجوم ته وګورئ، او که چیرې د یو تیاره په میدان هوایي کې د کابل هوایي ډګر کېني، تاسو یو ګورئ چې د خلک سره هم د طالبانو څخه پتنګ راغلي دي. یعنی دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان خلک اوس په کابل یا په افغانستان کې ژوند کوي، هغوی د طالبانو څخه راضي دي. نه، هغوی وتلی نه شي، هغوی پاسپورت نه لري، هغوی پیسې نه لري، هغوی امکانات نه لري متاسفانه، اما مجبور دي چې چوپه خوله هلته ژوند وکړي.
د افغان میرمنې په توګه راته ووایه چې د 15 اگست نیټه ستاسو لپاره څه معنی لري؟
15 اگست په افغانستان کې د ښځو د نابودي په معنی ده، د افغانستان د امیدونو، د افغانستان د پرمختګونو، د افغانستان د خلکو د ارزوګانو او ټولو ارزښتونو د نابودي په معنی ده. ځکه د هماغې ورځې نه چې طالبان په افغانستان کې راغلل، د افغانستان هر څه لمانځه ولاړل. افغانستان د اوس له سیاسي، اجتماعي، ټولنیز، فرهنګي او اقتصادي بحران سره مخامخ دی. دا چې خلک غږ نشي پورته کولای، معنی دا نه ده چې خلک د افغانستان د طالبانو څخه راضي دي. خلک دا امکانات نه لري چې غږ پورته کړي، ځکه طالب یې نیسي، وهیې ډبوي، وژي، یا هم زندان ته اچوي، یا هم هدفي وژنې کوي. نو زه د دې خاصې په توګه 15 اگست د افغانستان په تاریخ کې تور ورځ بولم.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوري. د امریکا د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو، د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ، د دې اونۍ په جریان کې د امریکا د اقتصاد په اړه خپل دریز تشریح کړی دی او ویلي دي چې انفلانسون د ختمولو او په کارګرو د فدرالي مالیې کمولو نیت لري. نور حال پر پورت کې واوري.
امریکایي رائے ورکوونکي کې هغه د ډیموکرات ګوند ملاتړي دي او کړي جمهوریت غوښتون کې دواړه د اقتصادي مسلو په اړه یو شان نظر لري.
د عامه ضرورت شیان 25 او 50 غیران لوړیږي او موږ نور توان نه لرو.
د نوامبر د میاشتې له انتخاباتونو مخکې دواړه کاندیدانو د ولسمشر مرستیال کامل هاریس او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د انفلاسیون مسلې ته ډیر پام اړولی دی.
زه چې د امریکا ولسمشر شم، نو زه به لګښتونه را کم کړم او ټولو امریکایانو ته به اقتصادي مسؤلیت ورکړم.
د ناکام جو بایدن او کاملا هاریس په دوره کې چا د شتمن کېدو احساس نه دی کړی او زما په دوره کې هر یو شتمن وو. آیا تاسو د دوی په وخت کې ارزانی لیدلې ده؟
ولسمشری ته د ډیموکرات ګوند کاندید میرمن هاریس وایي چې مرکز باید شرکتونو لخوا د بایو پل وړولو بندیز ولګوي، په ځانګړې توګه د غوښې په تجارت. بلخوا د جمهوریت غوښتون کې ګوند کاندید ډونالد ټرمپ وایي چې دای به د ګاز او تیلو د تولید له زیاتولو سره د انفلاسیون مقابله وکړي.
یو ولسمشر هم داسې پالیسی نشي معرفي کولی چې انفلاسیون 2% ته راکم کړي. دا هغه هدف دی چې د امریکا فدرالي مالی ادارې د ډیر وخت راهیسی تر لاسه کول غوړي.
د جولای په میاشت کې د امریکا د انفلاسیون فیصدي 3% تراکته شوې و چې دا کار د 2023 کال د مارچ د میاشتې نه وروسته په لومړي ځل لیدل کیږي. خو له دې سره سره هم عام امریکایان ډېر راحت نه احساسوي. په تیره د عامه ضرورت وړ شیانو بیې لا هم لوړې دي. د بیکاری سطح هم راټیټه شوې ده او اکثره اقتصاد پوهان د کوم ستر بحران اندېښنه نه لري. خو بیا هم امریکایي رای ورکوونکي له اقتصادي وضعیت نه راضي نه ښکاري او همدا خبره د انتخاباتو په کمپاین کې ډېره یادېږي.
موږ به د نااهله واکمنو ته اجازه ورنه کړو چې را روان څلور کاله هم د امریکا د اقتصاد ملا ماته کړي. دوی به زموږ ملک هم تباه کړي.
My plan with what Donald Trump intends to do.
تاسو زما اقتصادي پلان د ترامپ د پلان سره مقایسه کړئ. هغه غواړي چې شتمنو لپاره مالیه راکمه کړي او غواړي چې د شتمنو شرکتونو د میلیارډو ډالرو مالیه راټیټه کړي.
دواړه کاندیدانو دا ژمنه هم کړې ده چې پر رستورانونو او نورو خدماتي ځایونو کې چې کارګر کوم تشویقي رقم یا ټیپ اخلي، په هغه فدرالي مالیه لمنځه یوسي. کومو بسرین وای چې دا پلان به د امریکا د خوراکي توکو تجارت کومه ګټه ونه رسوي او نه به لږ عاید لرونکي کارګر ورنه کومه ګټه واخلي. دا کار نور تاواني اړخونه هم لري. په وروستیو نظر پښتنو کې په خوانای ولسمشر ډانل ترامپ د اقتصادي مسلو په لړ کې د ولسمشر بایدن مخکې وو. تازه سروېګانې ښیي چې دواړه کاندیدان تقریبا یو بل سره نږدې روان دي او نظر پښتنه دا هم خی شي میرمن هریس 22% او خاغلی ترامپ 40% په خلکو کې محبوبیت لري. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
او د هرات په ولایت کې یو شمیر کروندګرو د هنجي کرکیلې ته مخه کړې ده او وایي هنجه یو ګټور کښت او د کوکنارو لپاره ښه بدل دی. د بلخوا د کرهنې ریاست وایي چې په دې ولایت کې د 15000 هکتاره طبي هنج ترڅنګ په شاوخوا 310 جریبه ځمکې باندې هنج کرل شوی ده. صفیح الله احمدزی په دې باره کې رپورت راستولی دی.
غلام احمد یو لغو لمړنۍ کسانو څخه دی چې دلته د هرات په زندجان ولسوالۍ کې د هنج کښت دود کړی دی. دغه کروندګر وایي هنجه ګټور کښ دی او نن سبا د کروندګرو پام ځان ته اړولې ده. د غلام احمد کرل شوی دغه هنجه درې کلنه ده. دی وایي د سکال په پای کې به د هنجه شیره راټول کړي.
مردم زندجان جلوتر از یک کشت انگوزه نبود. از سال 400 به زیر طرف ما کشت انگوزه به زندجان آوردیم و همین نالا ای که ما اینجا کش کردیم، همین زمینه که فعلا ما ششتیم، نالا از این ما فیر نهال دونه 12 افغانی خریداری کردیم. 7000 نهال ما به همین زمین کش کردیم.
دغه کروندګر هنجه د کوکنارو لپاره یو ګټور بدیل بولی او د نورو کروندګرو څخه غواړي چې د هنجه کرکیلې ته مخه کړي.
از کسانی که مواد مخدر کش میکنم این خواهش دارم که دیگه کشت مواد مخدر نکنم. همین کشت انگوزه همیر به جای مواد مخدر کش کنم. هم کشت علاریه، هم پاکیه، هم عایدات خوب داره. از امارت اسلامی هم میخواییم کمی کشت در صادر کنه.
لبلی خواه ده هرات ولایت ده کرهنی او مالداری ریاست وایی تمده چه سکال ده دی ولایت ده هنجی کرل شو و زمکو چخه چبانده لستانه هنجی ترلاسه شی.
ساحات طبیعی که ما در ولایت هرات در 4 ولسوالی هنگ داریم حدودا نزدیک 5000 هکتار ساحات هنگ طبیعی هست و به مساحت تقریبا 1810 جریب هم ما طی سالهای اخیر از جانب دواغن و سکتور خصوصی زمین ها تحت کشت هنگ رفته.
هنجا یو لغو درمل و بوټو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې په هرات ولایت کې په زیاته کچه کرل کیږي. د هرات ولایت د کرهنې ریاست مسؤلین وایي چې کروندګر د دغه بوټي څخه ښه عایدات ترلاسه کوي او اوس مهال دغه بوټی د زعفرانو تر څنګ د کوکنارو ګټور بدیل ګرځېدلی دی. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.